کله یو پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغسې صورت کې څه ډول کیدلی شي چې مثال یو کس خپله دعوا راپیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که دا راته ووایي چې کله یوه واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوا راپیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول، چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دبه زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا دی جزی پی وقتی که چی او سرای کومک او دی نجات لپار چیغی وکی، استغاثه وکی. دا دو موضوعات دی. درایم دغه دی چی کل دی جرم نخبر سو یو سرای کشفی ارگانونو تا دی پا مورد که اطلاع ورکی، تحریک دی دعوا لده زشورو کی. چلورم دی چی شکایت چی کل د اشخاص او افراد له طرفه، البته په د قوانین پرانا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده دی علایم، آثار دی جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنه دی خبریگی دی رسنه لطریقه یو جرم واقعی کیگی او اغا طول خلق بینی، خاصتا کشفی او تحقیقی ارگانونه په دی اړه باید خپلی چیرنه پیل او شروع کی. او یا خپل شخص راضی وایی چیر ما دغه جرم کرده دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یاده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوا نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسی مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کی او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي، که نه. نو په دې وخت کې بیا دی
دلته
خبر قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی مکلف دی.
او خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې کزه دغه کس پرې د مخ شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلې بنشي پرې کې دی شي برته خوش شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفقین له لحاظ لکه کو د جزا نن سبا هغه ته انسوی دی دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل ته انسوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی یو جنحه ده یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زده اگه کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زده حکمت ده حواله که ما نه حکمت به برت خوش شکلی
نه حکمت نه خوشی که زگه چه کل جرم مشهود و کتابت و اغوراندی کیگی که فساد ده اداری وی درست پا قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلقو اغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارگانونو ته مراجعه وکو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی اغه انداز کې نو آلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لې وکاسخه په دې منځ کې یو کس ل خپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي.
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه غوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کیدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لا غولارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشیح سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی بده کومه
ارغه اس به ټکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني خلک لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او دې ته ورته سندري وای
د دې مخینه خورا ډیره لیرې دي که څه هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دومره دی سرکونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو
بسم الله قدم را واخله شایسته نام
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کوم ده
اصول خود شروع نه باید مراعت شي چې تمپو شروع کیږي د استاد تپلیکم ده
خلک د آهسته برو په اړه څه وایي
خځې اوازونه ورته وایي صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې خځې ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو بیا یې ارزښت چیرو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو
درنو دوستانو د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله رو رو راځه کجاوی او داسې نوري سندري د واده د بنسټ معنی لري د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدي ځای څخه پیلېږي د ګارد ژوند خواته د لومړی قدمونو د کې هودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیل سندري ویل کیږي دا چې د آیسته برو په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه او د تا ورته سندرو تاریخ چیرې رسیدي د مودیولوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي نو موري د دې سندري لرغونتوب ډیر پخوانی خو هغه سندره چې